11:38.
السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستنګزیم تاسو د ازادي راډیو له لارې وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری خبرونه اوري. وړاندې په خبرونه کې د سر راپور دی چې په کندوز کې د کندوز ښار 2 کیلومتره ته نږدې د ګلتاپه سیمه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې راغلې ده. د مشرانو جرګې غړي وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د امنیتي او دفاعي تړون باید لغوه شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. خبرونه فرشته جلال زیدر اوروي.
د افغانستان ولسمشر به سبا هند ته روان سي. مشرانو جرګه وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه باید بیا غور وشي. او په نیپال کې نن د زلزلې یو بل زورور ټکان د دې هیواد د پلازمینې کټمنډو شاوخوا سیمې ولړزولې. او په دغه هیواد کې د زلزلې له امله د مړو شمېر 2300 ته رسیدلی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا هند ته ځي. په کابل کې د هند سفیر امر سینا وایي ښاغلی غنی به سبا او بله ورځ په هند کې له چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي.
He will be the personal guest of our president. He'll be staying with him in Rashtrapati Bhavan.
دوی ولسمشر غنی به زموږ د ولسمشر په مانۍ کې وي او زموږ د ولسمشر خاص میلمه به وي. د هند سفیر ویلي دواړه هیوادونه ستراتیژیک ملګري دي او نوې ډیلی د افغانستان په وړاندې د پاکستان موقف ته اندېښنه نه لري. سنا د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې وستایلې او وی ویل چې د افغانانو په مشرۍ د هر بهیر ملاتړ کوي. دغه مرکه وروسته د ازادي راډیو پر ویبپاڼه لوستلی شي. مشرانو جرګې نن د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د بیا غور غوښتنه کړې. د جرګې یو شمېر غړو ویلي چې په افغانستان کې امنیت د خرابېدو په حال کې دی او دې تړون د امنیت له شکېدو سره مرسته نه ده کړې. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو ویل که چېرې له امریکا سره داسې تړون د افغانستان د امنیت د شکېدو ډاډ نه سي ورکولی، د افغانانو لپاره پر ګټه یې باید له سره غور وشي. دوی ویل په امنیتي چارو کې د افغانستان د ولسمشر سلاحکار باید غونډې ته اور وبلل سي. او په ننګرهار کې د ژوند په نوم خیریه ټولنې نن د وینې آنلاین بانک پرانیست. دغه ټولنه کولی سي د انټرنټ له لارې هغو کسانو ته چې وینې ته اړتیا لري د وینې ورکوونکي راغونډ کړي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول نن په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل
اکثر واقعیات کې داسې د وینې د کمښت سره مخ کیږو چې هغه ګروپونه کم یافت دي او همدارنګه د تلسیمیا د ناروغانو لپاره د دغه مریضانو د تازه وینې ورسیږي، دا هم ډېر ګټور دي. دغه ډیټابیس د فعالیتونو ترست کې به موږ ډېر شمېر داسې ناروغان چې هغه تازه وینې ته ضرورت لري انشاءالله هغه ستونزه به د دې ډیټابیس په فعالیتو سره حل شي.
په ننګرهار کې نن یو شمېر کسانو د طالبانه دغه بانک ته وینه ورکړه. په نیپال کې نن د زلزلې یو بل زورور ټکان د دې هیواد د پلازمینې کټمنډو شاوخوا سیمې ولړزولې. چارواکي وایي د پرونی زلزلې له امله د مړو شمېر 2300 ته رسېدلی. په امریکا کې د جیولوژیکي څېړنو او سروې ادارې د نننی ټکان شو د 6.1 درجې ښودلی دی. چارواکو ویلي چې ولس مړې د ایورست غره په لمنو کې له هغه کمپ راویستل چې تر برف کوچ لاندې شوی و. د زلزلې ټکان نن په نوي ډیلي کې محسوس و او د ښار میټرو سیستم یې بند کړی دی. په هند کې د زلزلې له امله د 500 تنو د مړینې خبر تایید شوی دی. نن د مالیزیا د بهرنیو چارو وزیر انیفا امان د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو آزیان په غونډه کې چې په کوالالمپور کې جوړه شوې وه وویل د آسیان د بهرنیو چارو وزیران په دغه مسله کې د هند، نیپال او بنگلاديش د حکومتونو سره خپل همغږي څرګندوي او موږ تیار یو چې له دغو دولتونو سره د مرستې لپاره د نړیوالو هڅو غړي شو. د امریکا متحده ایالاتو په نیپال کې د زلزله ځپلو سره د مرستې ژمنه کړې او ملګري ملتونه وایي چې په روغتونونو کې عاجلو درملو ته اړتیا ده. په قزاقستان کې نن خلک د ولسمشر د ټاکنې لپاره د رای مرکزونو ته ځي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون ویلي 2% کسانو د نن مازدیګر تر 4 بجو پورې رای ورکړې وې. د رای مرکزونه به د نن ماخوستن تر 2 بجو پورې پرانیستې وي. د قزاقستان حکومت د اپوزیسیون ټول مشران تر فشار لاندې کړي او داسې ګڼل کېږي چې نورسلطان نظربایف به چې له 15 کلونو راهیسې د قزاقستان ولسمشر دی د 15مې پرله پسې دورې لپاره بیا وټاکل سي. په دې ارتباط په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د انتخاباتي څارنې د ماموریت مشر کورین جون کرنن په استانه کې د رویټرز خبریال ته وویل
وی ابزرو نوت اونلی پولینګ دی And of course also this day
دا وای سمج د څارنی ماموریت اواز د انتخاباتو د ورځې پړه د کار کول نه دی بلکې د غورت چې لانه د پایت رسیدلې پر دی علاوه موږ لا قضاوت ته وخت لرو او دا به وڅېړو چې تر انتخاباتو مخکې او تر انتخاباتو وروسته حالات څنګه وو د ولسمشر نور سلطان نظربایف په وړاندې دواړه ولاړ کاندیدان چندان پیژندل سوي خلک ندی د اوکراین پوځ نن ویل چې د روسیې پلویانو بلتون غوښتونکو په تېرو 24 ساعتونو کې زیاتې حملې کړې چې د پوځ یو غړی پکې وژل سوی او و نور زخمیان دي د اوکراین د پوځ ویان نن په کیف کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو بلتون غوښتونکو چې دا حملې کړې له حکومت سره د اوربند پر موافقه تېری کړی دی د پوځ خبر پاڼه وایي چې د پیسکي او دونیتسک ولایتونو شاوخوا ته وسلوالو پر حکومتي ځایونو اته حملې کړې دي
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل د خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم پیدا کولای شئ پاتې د ازادي راډیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د کندوز په ښار پورې اړوند ګلتپه سیمه چې د ښار ته نږدې پرته ده د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې راغلې ده
ما در قسمت ازی که سربازا از اوج عقب نشینی تکتیکی کردیم و مشکلاتی که در اوج بوده در این شک نیست
مشران جرگی امریکا متحده ایالاتونو سره البته د جرگی زینو غړیو امریکا متحده ایالاتونو سره د امنیتی او دفاعي سند لغوه کیدو غوښتنه وکړه
د څنګه کار کوي هغوی کوشش نه ورکوي زموږ جرګې ته تجهیزات قوي نه ورکوي شورای امنیت مشاور اکبر صاحب دا باید موږ تاسو په خپله دغه جلسې ته راوغواړو چې ستاسو موقف څه شی دی د فرمان په مقابل کې
د دې ری فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې خپلواکي کمیټې د ملي وحدت حکومت تورن کړ چې د دې ری فساد سره د مبارزې برخه کې پیاوړی اراده نه لري نور راپورونه هم در تخبرو کندوز کې چې د افغانستان د شمال ختیځ یو مهم ولایت دی د ګلتپی سیمه چې ښار ته نږدې پرته ده د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې راغلې ده وسلوالو مخالفینو له افغان ځواکونو سره په تیرو دوو ورځو کې سخته جګړه کړې او بالاخره یې دغه سیمه په خپل کنټرول کې راوسیده خو افغان چارواکي وایي چې افغان پوځیان د تکتیک له مخې شاته راغلي دي دوی وایي چې په سیمه کې مخالفینو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده د ازادي راډیو خبريال په کندوز کې اجمل آریان هم د اوس په مستقیمه ټلیفوني اړیکه کې لمون سره دی خغلی آریان کزما غوړې مهرباني وکړي وای چې د ګلتپی سیمه په څرقم شکل باندې د وسوال مخالفینو لخوا نیول شوې ده
زه خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو او دن په توګه کومه څنګه چې ټول ته معلوم ده له دور زوړی چې د کندوز په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو همدارنګه د افغان ځواکونو ترمنځ درنه جګړه روانه وه چې نن په پایله کې د ګلتپی سیمه چې کندوز ښار پورې اړوند ده د طالبانو په ولکې ته راغلی ده خو د کورنیو چارو وزارت د امن نظم عمومي قمندان زمری تایخان چې کندوز ته راغلی هغه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د ګلتپی سیمې څخه تاکتیکي شا تک کړی دی تایخان وایي چې اوس مهال کابل څخه همدارنګه مزار څخه تازه قوتونه کندوز ته راغلي دي او دوی د دې ولایت په ګلتپی همدارنګه امام صاحب ولسوالۍ کې تصفیه عملیات پیل کړي او دوی وایي چې تر اوسه پورې په دغه عملیاتو کې په لسګونه تنه وسلوال مخالفین وژل شوي چې یوه پکې بهرنۍ ښځه دوه تنه چشنی او څلور تنه تاجکستاني هم شامل دي خو بلې خواته ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفینو ویان معرفي کوي هغه وایي چې دوی د ګلتپی سیمه په بشپړه توګه نیولې ده همدارنګه 15 تنه افغان امنیتی ځواکونه هم اسیران نیولې دي خو په کندوز کې د دې ولایت چارواکي وایي چې د طالبانو دغه دغه کلکه سره د دې چې ګواکې هغوی به د افغان ځواکونه اسیران نیولي اما دوی تاییدوي چې د ګلتپی سیمه څخه افغان نتیزو کنه دیو نظامی پلان پاساس تاکتیکی ترشا تک کرده.
خاقل یاریان که لطفو که ویچی لنده توگه بنده پا گلتپ سیمه که اوس ملکیان هم شتا که نشتا دوی نوروسی متطلیلی که سنگه؟
بله هم دارنګه په دغه جګړې لامل په لسګونه تنه کورنۍ له خپلو سیمو څخه راوتې دي چې اوس مهال په د کندز په ښار کې بېلابېلې سیمې کې دي له ستونزو سره مخ دي یا خپلوانو کره یا داسې نور په کرایي ځای کې سره ژوند کوي.
بله په کندز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان کورودان وم اوریدل چې په کندز کې ښار ته نږدې د ګلتپې سیمه له سختو جګړو وروسته د وسلوالو مخالفینو لخوا نیول شوې ده، خو افغان چارواکي وایي چې دوی د جګړې د تاکتیک له مخې شاته راغلي دي او ادعا کوي چې په سیمه کې مخالفانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده.
ازادي راډیو لاونه ترو وورزه پونیکي
که انټرنیټ سلاس رسای لري د ازادي رادیو خبرونه هلته هم اوریدل شي پته د ازادي رادیو ټکی اورک. د مشرانو جرګې غړي وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره امنیتي او دفاعي تړون باید لغوه شي. د دې جرګې اکثرو غړیو د یک شمې پرس پخپل توندو څرګندونو کې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون بې ګټه وباله. دوی هم درنګ پریکړه وکړه چې د امنیتي او دفاعي تړون د نامل کېدو په اړه به راتلونکي اونۍ ته د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر د جرګې ته وغواړي. ناجي صافی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د نامنیو په زیاتېدو سره د مشرانو جرګې غړي ټینګار کوي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه له سره کتنه او یا هم د دې تړون د لغوې پریکړه وشي. د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې اکثرو سناتورانو وویل که چیرې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په موجودیت کې د افغانانو امنیت خوندي نه شي نو دا تړون بې ګټې دی. سناتور حسیب الله کلیمزی په دې اړه وویل
افغانستان سره د بین المللي توافقنامې امنیتي قراردادونه او ستراتیژیک قراردادونه د امضا او د لغوې صلاحیت لري. راتلونکو ورځو کې دا تصویبوي چې یا د امریکا قرارداد لغوه او یا د زموږ د امنیتي ارګانونو بشپړه صحیح او حقیقي حمایت وکړه.
له بلې خوا د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر زلمي زابولي بیا ټینګار وکړ چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د نه عملي کېدو په اړه باید په راتلونکو څو ورځو کې د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر د جرګې ته وغوښتل شي.
امنیت مشاور اتمر صاحب دا باید موږ تاسو په کلاده جنسیت راوغواړو د دې سره د مطبوعاتو په مخې خبرې وکړو چې ستاسو موقف څه شی دی د دې پیمان په مقابل کې.
تر دې مخکې د ولسي جرګې غړیو هم ویلي چې باید امریکا سره امنیتي تړون لغوه او یا پرې له سره غور وشي. سناتورانو همداراز د هیواد اوسنی امنیتي حالت د اندېښنې وړ وباله او د افغانستان نړیوال متحدینې د امنیت په ټینګښت کې ګرم وبلل. دوی وویل چې افغانستان له امریکا سره امنیتي تړون لري خو له دې سره سره اوس هم یو شمېر ولایتونه له سقوط سره مخ دي. سناتورانو په داسې حال کې د امنیتي حالت په اړه اندېښنه وښوده او امریکایي د امنیت په برخه کې په نه همکارۍ تورنه کړه چې له تېرو څو ورځو راهیسې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو د ناامنیو راپورونه ورکول کېږي. د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په جلسې کې له ډېرو بحثونو وروسته د دې جرګې لومړي مرستیال محمد علم ازدیار چې د جرګې مشري یې کوله پرېکړه وکړه چې په راتلونکې اونۍ کې به د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر د جرګې ته وغواړي. له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک هغه مسله وه چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي اړیکې له امریکا سره خړپړ کړې وې او تر ډیره د افغانستان او امریکا ترمنځ مسایل په لانجو اوښتي وو، خو د ملي وحدت د حکومت مشرانو د خپل کار په لومړۍ ورځو دا سند لاسلیک کړ. یو شمېر افغان کتونکي بیا وایي چې امریکا او متحدین باید له افغانستان سره د امنیتي او دفاعي سند په اساس کړې ژمنې عملي او په هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره هڅه وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو اوس ازادي رادیو اوري. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې خپلواکه کمیټه وایي د ملي وحدت حکومت د اداري فساد په وړاندې پیاوړې اراده نه لري. د دې ادارې مسولین د یک شمې پر اس په کابل کې د اداري فساد په اړه د خپل شپږ میاشتنی راپور د خبرولو پر مهال ویل چې حکومت د اداري فساد پر ضد د عملی مبارزې لپاره ستراتیژي نه لري. پر همدې مهال د ولسمشر اشرف غني ویاند اجمل عبید عابدي وایي چې د ملي وحدت حکومت د اداري فساد سره د مبارزې برخه کې پوره هڅه کوي او وایي چې هیڅ ډول فساد ورته د منلو وړ نه دی. موضوع تفصیل د سید کمال شارف په راپور کې.
که څه هم له اداري فساد سره مبارزه د ملي وحدت حکومت د پروګرامونو په سر کې و، خو اوس ویل کیږي چې په دې برخه کې د حکومت ژمنې یوازې د شعار تر حده پاتې سوې دي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې خپلواکه کمیټه هم وایي چې د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې د کړو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. د دې ادارې اجرایي مشر د یکشنبې په ورځ په کابل کې د اداري فساد په اړه د خپل شپږ میاشتنی راپور د خپرولو پر مهال وویل چې په محکمو او څارنوالۍ کې د لوړ پوړو چارواکو مداخله خله او ځینو نور ستونزو فساد زمينه برابر کړې ده. د دې ادارې اجرایي مشر راشد بهروزول چې حکومت اداري فساد په وړاندې د عملی مبارزې لپاره ستراتیژي نه لري.
روانه مبارزه علی فساد اداري با توجه
په افغانستان کې د اداري فساد پراختون ته پکتو مبارزه کافي نه ده. حکومت د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې عملاً د ستراتیژي خلاص سره مخامخ دی او په دې برخه کې یو ځانګړی ستراتیژي او ایجنډا وجود نه لري.
یعنی ندارن یک اجندای مشخص را.
یادې ادارې د خپل راپور د خبرول پر مهال ول چې د کابل بانک د قضیه په سیړنه کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. دوی زیاتوي چې تر دا مهاله د کابل بانک د استلسو پیسو له جملې څخه یو سلو اتاوی میلیون ډالر په رسمي ډول نه دی ترلاسه سوی. پر همدې مهال د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي چې دغه حکومت د رامنځته کېدو له ورځې څخه د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې قوي اراده لري. د ولسمشر اشرف غني ویان اجمل عبید عابدي ازادي راډیو سره ورکول چې دوی ته هیڅ ډول اداري فساد منلو نه دی.
د ملي وحدت حکومت د خپل رامنځته کېدو سره د دې سره چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې چوپ نه دی پاتې شوی، بلکې په دې برخه کې لازم اقدامات کړي دي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې زموږ ژمنه دا ده چې د ملي وحدت حکومت هیڅ کله فساد زغملای نه شي.
کارپوهان د ملي وحدت حکومت د کابینې پر رامنځته کېدو کې ځنډ په وزارتونو، ولایتونو او نورو ادارو کې د سرپرستانو شتون په دولتي ادارو کې د اداري فساد در رامنځته کېدو اصلي لاملونه په ګوته کوي.
خبري مجله اوري.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او همدارس خبرونه په فیسبوک پاڼه باندې پیدا کولای شي. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې خوښولو لپاره facebook.com/azadiradio ته ورشه. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو، وسلوالو، غلاو او نښتو ګراف او تښتونو او نښتو ګراف لوړ شوی دی. خلک اوسنی وضعیت اندېښنې وړ بولي او وایي په ډېرو داسې پیښو کې یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي هم دي. د کابل د امنیې قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې ریاست وایي چې د دغو جرمونو د مخنیوي لپاره پر پلانونو کار کوي. په دې اړه حمیدې عثمان راپور جوړ کړی.
د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د جنایي جرمونو زیاتوالی د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي او د آرامۍ احساس ورڅخه اخیستی دی. دوی وایي چې د وسلوالو غلو له ویرې له ماښام څخه وروسته په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولی. د کاتیناو د سیمې اوسیدونکی د لاغه هغه کس دی چې څلېرویشت کلن زوی تېره اونۍ د وسلوالو غلو لخوا په دوکان کې دننه په بېغږه تومانچې وژل شوی دی. د لاغه د خپل ځواني مرګ زوی د وژلو کیسه داسې راته وکړه.
سویمه اسمت الله نومیږي، نامزادو. یوه جمعه تقریبا یا یوه نیمه جمعه واده ته پاتې وو او پیښ همدغسې وشو چې موږ راغلو په مړې باندې ودرېدو. کارتونه د موبایل د دوکان د خرڅولو وړی دی. تقریبا لشل دیر زر روپۍ چې سودا یې کړی وو هغه موړی دی. یو ډزوالی په دې شقیقه باندې والی وو.
د لاغه وایي چې پولیسو هم د دوی د زوی د قاتل په پیدا کېدو کې ورسره همکاري نه ده کړې. لکارتیناو پرته په خیرخانه، مینا او یو شمېر نورو سیمو کې هم تېره اونۍ د غلا، قتل او اختطاف پیښې وشوې. په خیرخانه کې یو ځوان د چاقو په وسیله ووژل شو او دغه راز د دانباغ په سیمه کې وسلوالو غلو هغه ځوان ووژه چې د سړک پر غاړه یې د موبایل کارتونه خرڅول. د ښار بل اوسیدونکی ډاکټر مصطفی چې نه یې غوښتل غږ خپور شي وویل چې د کارتیناو په سیمه کې کور ته په رڼا ورځ شپږ تنه وسلوال غله ورغلي او پیسې او سره زر یې ترې وړي دي. د کابل یو شمېر نور رسیدونکو بیا وایي چې غله په موټرو کې تګ راتګ کوي او پولیس هم د مخنیوي لپاره هڅه نه کوي.
یوش
میرکسان بیا په کابل ښار کې د وسلوالو غلا او تختونو اصلي علت د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت او د ځوانانو بیکاری او بیوزلی بولی. د کابل امنیت قومندانې هم د ښار دننه د جنایي پیښو موجودیت تاییدوي، خو وایي دا جرمونه زیات شوي نه دي. د امنیت قومندانې د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال فرید افضلی ازادۍ راډیو ته وویل چې په نورمال ډول هره اونۍ په کابل کې 50 جنایي پیښې کیږي. څه چې د اندېښنې وړ دي، په تېرو دوه اونۍ کې زیات شوي نه دي، بلکې د تېرو اونۍ په څېر نورمال ارقام دي، ځکه چې دغه ښار کې ګڼه ګوڼه ده. قتل سرقت پکې کیږي، خو د سرقت پیښې تر هغه حد نه دي چې له کنټروله وتلې او د اندېښنې وړ وي. موږ د وسلوالو غلاو لږې پیښې لرو، خو په تېره اونۍ کې په قضیو کار شوی. عوامل یې ډېرې کورنۍ ستونزې او عقدې دي.
که
څه هم چې د کابل د امنیت قومندانې وایي چې د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره هڅې کوي، خو کابل ښاریان په دې باور دي چې ډېرو دغو جرمونو کې له تورو شیشو لرونکو موټرو او دولتي وسلو څخه کار اخیستل کیږي. دوی وایي تر هغو چې په بشپړه توګه کابل ښار کې غیر مسؤول کسان بې وسلې نه شي او پولیس خپله څارنه زیاته نه کړي، جنایي پیښې به همداسې دوام وکړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په کونړ کې د طالبانو لخوا په پیل شوي عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ چارواکي وایي طالبانو په خپلو نوي عملیاتو کې د ملکیانو ژوند ته پام نه دی کړی او په دغه عملیاتو کې ډیری ملکیان او وژل شوي او یا هم ټپیان دي. دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې په ځوابي حملو کې طالبان هم وژل شوي دي. په دې اړه روح‌الله نوري رپورټ جوړ کړی.
د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلاله په یو خبري غونډه کې وویل د جمعې په ورځ چې وسلوالو طالبانو د اعظم په نوم کوم نوي عملیات پیل کړي، تر اوسه پکې وسلوالو مخالفینو او ولسي وګړو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده.
بار آباد کې البته زموږ محلي پولیسو کمین نیولې چې په هغه کې د مخالفینو درې کسه مړه دي او اته یو مهم قوماندان هم چې د هغو د محمد قاسم په نامه باندې ولد محمد کریم چې سوړې کو خو په بار آباد وظیفه
طالبانو د نورګر ولسوالۍ اړوان د زیړی بابا په سیمه کې د اسداباد جلال آباد په لوی لارې کې جګړه کړې چې دوه ساعته دوام کړي او یا د لوی لارې تړلې وه. په شوي نښته کې هم ولسی وګړي زیانمن شوي دي.
بابا سره دغلتر پنجشیر په دره کې وایي د لرې ځایونه د پیکې او ډزې شوي دي، په هغه کې یو کس شهید دی، دوه زخمیان دي، ملکی خلک.
سرپرست والی وایي د اعظم په نوم په پیل شوو عملیاتو کې د دولت یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. هغه وایي د نورو کلونو په پرتله افغان امنیتي ځواکونو او د ملي امنیت کارکوونکو د مخالفینو د حملو په شنډولو کې رغنده رول لوبولی دی.
د خپل استخباراتي ادارو خصوصا امنیت ملي نه مننه وکړم چې دی هر سهار وختي حتی د شپې په 12 بجو موږ له ګزارش کالېږي تحریري چیر په پلاني ځای کې مخالفین کمین نیولې دی یا پیش قدمی کوي یا په پلانۍ ولسوالۍ یا لارې بنده یا په ولسوالۍ عملیات کوي. نو مخکې د مخکې نه زموږ امنیتي ارګانونه موږ په هغې خبرو د خپل دفاع په خاطر باندې او د هغو د عملیاتو د شنډولو په خاطر باندې دوی تصامیم نیسي.
شجاع الملک جلاله وایي دوی افغاني طالبانو سره دومره زیاته ستونزه نه لري، بلکې بهرني وسلوال دي چې په کونړ کې جګړه پیل کړې ده.
او ما بار بار دا خبره کړې ده کونړ د طالبانو سره موږ هیڅ مشکل نه لرو. موږ چې څه مشکل لرو د خارجي طالبانو سره لرو. که چېرته زموږ د کونړ طالبان د خارجي طالبانو د پنجو نه خلاص شي، نو انشاءالله تعالی چې موږ به په کونړ کې بیخي 100% امنیت راشي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د دولتي چارواکو د دعوو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د تېرې جمعې په ورځ وسلوالو طالبانو په ټول هیواد کې د اعظم په نوم نوي پسرلنی عملیات پیل کړل چې یوازې په کونړ کې په 12 اداري واحدونو کې په لسګونو پوستو بریدونه ترسره کړل او د یک شنبه په ورځ په نورګل کې هم جګړه کړې ده. روح الله نوري، ازادي راډیو، کونړ.
په کابل کې د ټولنیز عدالت د بنسټ لخوا د یک شمې پرز د سور د اومې نیټې په مناسبت د یو شمېر وژل شوي کسانو عکسونه نندارې ته وړاندې شول. د بنسټ مسؤلین وایي کوم عکسونه چې دلته نندارتون کې ښودل شوي په دې کې د څلورو لسیزو قربانیان دي چې د دې ټولو سرچینه د سور د اومې کودتا وه. خو یو شمېر هم وګړي بیا وایي چې د افغانستان په تاریخ کې د سور اومه او اتمه دواړه تورې ورځې دي. ابراهیم صافي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سور اومه او اتمه هر کال په بیلابیلو مراسمو سره لمانځل کیږي، خو د ټولنیز عدالت غوښتنې په نوم بنسټ د دې ورځې د لمانځلو په درشل کې د هغو قربانیانو انځورونه نندارې ته ایښي وو چې له دې ورځې وروسته وژل شوي دي. دا نندارتون د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته نږدې جوړ شوی و او مسؤلینو یې ویل د دې نندارتون څخه یې هدف په تیرو څلورو لسیزو کې د رامنځته شویو جنایتونو غندل دي. په ځوړندو شویو عکسونو کې د سپینګیرو، ماشومانو، خزو او ځوانانو تصویرونه ښکارېدل. د افغانستان د ټولنیز عدالت په نوم بنسټ مسؤلینو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه نندارتون نه یې هدف د څلورو دورو د جنایت کوونکو افشا کول دي. د دې بنسټ رئیس ویدا احمد په دې اړه وایي:
از چهار دوره جنایات که د افغانستان
په افغانستان کې په تیرو څلورو لسیزو کې رامنځته شوي جنایتونه د ثور د اومې کودتا چې د خلق او پرچم لخوا وسوه سوي دي. زموږ هدف په تیرو څلورو لسیزو کې د رامنځته شوي جنایتونو افشا کول دي او همدارنګه د ثور اتمی تنظیمونو، طالبانو او هغه کسان چې د حامد کرزي په حکومت کې واکمن و د هغوی د جنایتونو د غندلو په هدف مو د عکسونو د غنندارتون جوړ کړی دي.
اغلی احمد وایي هغو کسانو چې په تیرو څلورو لسیزو کې جنایتونه ترسره کړي اوس هم د دولت په لوړو څوکیو کې کار کوي، خو یو شمېر هغه کسان چې د ثور د اومې او اتمې پیښو وروسته یې خپل خپلوان وژل شوي وایي چې حکومت د دې جنایتونو عاملین او د بشري حقونو ناقضین نه دي محاکمه کړي. یو شمېر خلک وایي چې دوی ته د ثور اومه او اتمه یو شان ورځې دي او دواړه د بدمرخیو سرچینه بولي.
ارمانم صدیق الله اومه ثور د افغانستان په تاریخ کې واغه تور ورځ وه چې په دې کې د افغانستان یو عادل حکومت یو نسبتا دیموکرات حکومت چپاسو او ځای یو دربدری ونیوي.
عظمت کټوازان پکتیکا ولایت او کابل پانتر محصول وامه وطن د ثور د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو تیار ورځ دی او د افغانستان د نننی جنگ بنسټ دغه ورځ دی. نو د دوه دواړو ورځو عاملین باید محکمه سي او حکومت هغوی په جزا ورسي.
د ثور اومه د کمونیستي رژیم لخوا پر لومړی ولسمشر سردار محمد داود خان د کودتا له ورځې سره برابر ده او د ثور اتمه د مجاهدینو د بریا ورځ ده. یو شمیر خلک بیلابیل نظرونه لري. دوی وایي که په اوم د ثور د سردار محمد داود خان نظام ړنګ شو، خو په اتم د ثور د مجاهدینو پر اتک سره جنگونو د افغانستان په ټولو سیمو کې خوله خخه کړه. دوی وایي په افغانستان کې د څلورو لسیزو په نتیجه کې ډول ډول جنایتونه ترسره شوه او هغه جنایت کوونکي اوس هم په افغان دولت کې کار کوي او د هغوی د جنایتونو په اړه دولت هیڅ کومه پوښتنه نه ده کړې او نه یې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نیپال کې د زلزلې یو بل زورور ټکان نن د ژغورنې ډلې خورې ورې کړې. د تیر ورځې د زلزلې له امله د مړو شمېر 2300 کسانو ته رسیدلی او ویل کېږي چې شاوخوا 5000 کسان هم ټپیان دي. فرشتې جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په نیپال کې یو شمېر سیمې نن بیا د زلزلې زورور ټکان ولرزولې. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې دا ټکان 6.1 درجې و. د زلزلې مرکز د نیپال د پلازمېنې کټمنډو چې سخت زلزلې ځپلی او چین ترمنځ شودر سوی دی. د ادارې ویلي چې د زلزلې ټکان ډېر ژور نه و او شایي په شاوخوا 50 کیلومتره واټن کې زیان رسولی وي. چارواکو ویلي چې ولس مړی یې د ایورست غره په لمنو کې له هغه کمپ راویستل چې تر برف کوچ لاندې شوی و. زرګونو نیپالیانو خپلو کورونو ته د ستنېدو د ویرې څخه شپه دباندې تېره کړه. ویل سوي چې په زیاتو سیمو کې د ژغورنې عملیات روان دي او په ځین ځایونو کې خلک په لاس د خاورو د ایسته کولو هڅې کوي څو تر ودانیو لاندې شوي کسان راویستل شي. خو رپورټونه وایي چې نن کله چې د زلزلې بل ټکان محسوس شو هر چا د باندې منډې وهلې او د ځان د ژغورلو هڅه کوله. د شنبې په ورځ د نیپال مرکز کټمنډو او شاوخوا سیمې شدیدې زلزلې ولړزولې چې په تیرو لږ تر لږه 80 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د امریکا د نړیوالې پراختیا مرستندویه ادارې پرون وویل چې نیپال ته د بیړنیو کومکونو لپاره لږ تر لږه 1 میلیون ډالر ورکوي. د ادارې وویل چې نیپال ته به د طبیعي مصیبتونو پر وړاندې د مبارزې یوه ډله هم واستوي څو د پیښو په ځای کې د ژغورنې عملیات چټک شي. په هند، تبت او بنګلادیش کې هم د زلزلې د شدت له امله د خلکو کورونه ویجاړ شوي او ویل کېږي چې 6 تنه له نیپال د باندې په دغه زلزله کې مړه شوي دي. د زلزلې له امله په نیپال کې د سلهاو کلونو معبدونه رنګ شوي دي. رپورټونه وایي زلزله دومره زوروره وه چې د هیمالیا ایورست څوکې ته نږدې د برف کوچونو سبب شوه او واوره یې وښویوله. ملګرو ملتونو ویلي چې روغتونونه له خلکو ډک دي. د جسدونو لپاره ځای نسته او په روغتیایي مرکزونو کې د عاجلو کومکونو لپاره درمل نسته.
اموریدل چې په نیپال کې د تیر ورځې د زلزلې د قربانیانو د ژغورلو په هڅو باندې البته د دې هڅو په مهال یو بله زلزله هم شوې چې ژغورونکي ډلې خوري ورې کړې دي. وخت په افغانستان کې 6:30 شوې. درې وروستۍ نیم ساعته خبرونه فریبا وحیدی وړاندې کوي.
صفی جان تشکر از خودتو، خسته نباشی. با سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. منطقه گلتپه شهر قندوز را مخالفان مسلح دولت تصرف کردند. همین موضوع در آغاز گزارش های نیم ساعت ما قرار دارد. اما پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را میشنوید که فرشته نگاه تقدیم میکند. نخست سر خط چند خبر. قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی فردا تا یک سفر رسمی به هندوستان سفر کند. بشران جرگه افغانستان میگوید حکومت باید روی قرارداد امنیتی با آمریکا بار دیگر غور کرده و در صورت نیاز آن را لغو کند. و تعداد تلفات زلزله نیپال به بیش از 2300 تن رسید. سلام، فرشته نگاستم با تفصیل خبرها. در ابتدا خبرهای مربوط به افغانستان. قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی فردا تا یک سفر رسمی به هندوستان سفر کند. عامر سنا سفیر هند در کابل میگوید در این سفر دو روزه رئیس جمهور اشرف غنی قرار است با مقامات هندی روی مسائل سیاسی، امنیتی و توسعه اقتصادی میان دو کشور بحث کند.
اجندایی که ما داریم میان دوستان بالای هر موضوع بحث خواهد شد. در مورد سیاست، وضعیت امنیتی، آنچه که در توسعه اقتصادی اتفاق می‌افتد و برنامه‌های دکتر غنی و همچنان در مورد این که و آینده چگونه نگاه می‌کند بحث خواهد شد.
عامر سنا سفیر هند در کابل تلاش های حکومت افغانستان برای پیشبرد پروسه صلح کشور را ستایش کرده میگوید هند از پروسه صلح به رهبری افغان‌ها حمایت می‌کند. مشران جرگه افغانستان میگوید حکومت باید روی قرارداد امنیتی با آمریکا بار دیگر غور کرده و در صورت نیاز آن را لغو کند. شمار از سناتوران در نشست عمومی روز یکشنبه در رابطه به وضعیت امنیتی کشور ابراز نگرانی کرده گفتند که امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده هیچ سودی در تامین امنیت افغانستان نداشته است. محمد علم ازدیار معاون اول این جرگه پس از بحث‌های اعضای جرگه در مورد گفت
دعوت از مشاور شورای امنیت که بیاید راجع به پیمان امنیتی صحبت بکنه. اگر تایید میکنن که به هفته آینده ما شما را به خیر میگیریم. هفته آینده.
پیش از این ولسی جرگه افغانستان نیز در این خصوص ابراز نگرانی کرده و گفته بود که برخی از ولایت های کشور به دلیل نامنی ها با خطر سقوط مواجه می باشد. کمیته مستقل ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید که حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه علیه فساد اداری تاکنون ناکام بوده است. راشد بهروز رئیس اجرایی این کمیته امروز در انگام نشر گزارش از کارکردهای 6 ماه اخیر این اداره گفت که تعهدات رهبران حکومت در عهد شعار باقی مانده و برای عملی کردن آن یک استراتژی مشخص وجود ندارد. در این حال اجمل عبید عابدی سخنگوی ریاست جمهوری روی تلاش‌های حکومت در جهت مبارزه علیه فساد اداری تاکید کرده میگوید که موجودیت فساد برای حکومت قابل قبول نیست.
رادیو آزادی.
و حالا هم چند رویداد بین المللی. یک روز پس از زلزله در نیپال که جان بیش از 2300 نفر را گرفت، امروز پس لرزه نیرومند شمال شرق پایتخت این کشور را تکان داد. اداره زمین شناسی آمریکا شدت این پس لرزه را 6.7 درجه ریشتر تعیین کرده و گفته است که مرکز این زلزله شمال شرق کتمندو در نزدیکی مرز با چین بوده است. گفته می شود که این پس لرزه یک بار دیگر باشندگان کتمندو را وحشت زده کرد. تا هنوز از تلفات این پس لرزه گزارش نشده، اما مقام ها گفتند که زلزله دیروز بیش از 2300 کشته و 4700 زخمی بر جا گذاشته و هزاران تن دیگر را به خانمان ساخته است. انیفا امان وزیر خارجه مالیزی امروز در یک نشست خبری در آشیه اجلاس کشورهای شرق آسیا در مورد زلزله در نیپال گفت:
The Assam Foreign Ministers express our solidarity.
او میگوید وزرای خارجه اتحادیه آسیان ابراز همبستگی میکنند و ما آماده هستیم تا با تلاش های بین المللی پیوسته و به مردم و دولت های نیپال، هندوستان و بنگلادش کمک کنیم. وزارت داخله نیپال میگوید در زلزله دیروز حدود 50 نفر در هندوستان نیز کشته شدند. مقامات عراقی میگویند در نتیجه سه انفجار که امروز بغداد و اطراف آن را هدف قرار دادند، حداقل 12 غیر نظامی کشته شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک پلیس بغداد خبر داده که میگوید انفجار در میدان خیلانی شهر بغداد 5 کشته و 15 زخمی از خود بر جا گذاشت. یک افسر پلیس دیگر از انفجار در شهرک محمودیه واقع در 30 کیلومتری بغداد خبر داده است که در آن 4 غیر نظامی کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر 3 غیر نظامی در منطقه امیل در جنوب بغداد زمانی کشته شدند که یک موتر بمبگذاری شده انفجار کرد. در این رویداد 13 نفر زخمی شدند. و خبر اخیرین که اردوی اوکراین میگوید طی 24 ساعت گذشته در عملات نیروهای جدایی طلب طرفدار روسیه 1 تن کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. الکساندر ماتیوزیانوک سخنگوی اردوی اوکراین امروز در کیف گفت که شورشیان جدایی طلب که بخش‌های بزرگ دو شهر شرقی این کشور را در تصرف دارند به عملاتشان علیه نیروهای دولتی ادامه داده و توافق آتش بس را نقض کردند. این در حال است که جدایی طلبان طرفدار روسیه نیز نیروهای اوکراینی را به مراعات نکردن توافق آتش بس متهم می کنند. رویدادهای مهم افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا در ادامه با همکارم فریبا واحدی باشید.
با تشکر از فرشته نگاه برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان، ساعت 6:36 شام به وقت کابل است. در مجله خبری حاضر این موضوعات جا دارند. مخالفان مسلح دولت منطقه گلتپه شهر قندوز را تصرف کردند. یک مقام امنیتی در قندوز این موضوع را تایید می کند.
ما در قسمت ازی که سربازو از اوجه عقب نشینی تکتیکی کردیم و مشکلاتی که در اوجه بوده در این شک نیست.
ناامنی های خیز در کشور مشران و جرگه افغانستان را خشمگین ساخته. از این جرگه خواهان لغو موافقت نامی امنیتی و دفاعی با امریکا شدند. کمیته مستقل ارزیابی مبارزه با فساد اداری بدین باور است که حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد اداری اراده قوی ندارد.
روند مبارزه علیه فساد اداری با توجه به گستره فساد در افغانستان کافی نیست. حکومت یعنی ندارن یک آژندای مشخص را.
یافته های یک نهاد مدنی نشان می دهد که در برخی ولایات رسم بد دادن دختران کاهش یافته است. و در گزارش از جهان می شنوید که رقم تلفات ناشی از زلزله دیروز در نیپال به بیش از 2300 تن رسیده است. با سلام مجدد، فیبا ویدی در این مجله خبری میزبان شما هستم و در بخش تکنیک عبید الله عبیدی مرا همراهی می کند. پس از درگیری های شدید دو روزه پیهم و حملات مخالفان مسلح دولت در نقاط مختلف ولایت قندوز، ساحه گلتپه مربوط شهر قندوز را مخالفان مسلح دولت تصرف کردند. اما مسئولان محلی در این ولایت می گویند که نیروهای امنیتی از این ساحه عقب نشینی نمودند. صدها خانواده نیز در نتیجه این درگیری ها از منطقه گلتپه قندوز از مناطق مناطقشان بیجا شدند. اجمل آریان از ولایت قندوز در مورد گزارش می‌دهد.
ساحه گلتیپه در چند کیلومتری شهر کندز را مخالفان مصالح دولت تصرف کردند. زماره پیکان، قماندان عمومی امن و نظم عامه وزارت امور داخلی کشور، سقوط گلتیپه را عقب نشینی تاکتیکی عنوان میکند. نام برده با نیروهای تحت امرش به ولایت کندز آمد و ساعت پیش به جبهه جنگ بر ضد مخالفان مصالح دولت پیوست. مخالفان مصالح دولت از چند روز بدین سو در نقاط مختلف کندز، از جمله در منطقه گلتپه که در 10 کیلومتری مرکز این ولایت قرار دارد، بر ضد نیروهای افغان می جنگند. پیکان می گوید که در میان کشته شدگان مخالفان مصالح دولت در گلتپه جنگجویان خارجی نیز شامل اند که یک زن خارجی، دو چچنی و 4 تاجیکستانی نیز در این درگیری کشته شده اند. پیکان در ادامه می گوید
به دهها کشتهشان به جا مونده که چند تا زن هم از کشورهای همسایه بوده و به این شکل یک تعداد از خارجی هم در داخل مردا و جسدهایشان در محل باقی مونده. و قطعات ما الحمدلله از فرقه 111 کابل هم رسیده اینجا و جستام های نظمامه هم از کابل آمده و هم از مزار هم اینجا جمع شده. ما در قسمت از این که سربازو از اوجه عقب نشینی تکتیکی کردیم و مشکلاتی که در اوجه بوده در این شک نیست.
با این وصف ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی مخالفان مصالح دولت معرفی میکند، میگوید که آنان ساحه گلتیپه را تصرف کرده اند و همچنان 21 پسته امنیتی و 55 تن از منصوبین نیروهای امنیتی افغان را اسیر گرفته اند. اما مسئولان محلی ولایت کندز اسیر شدن نیروهای امنیتی را رد میکنند، اما میگویند که نیروهای امنیتی بر اساس پلان نظامی از ساحه گلتیپه عقب نشینی تاکتیکی نموده اند. این که حالا هم نیروهای امنیتی در ولایت کندز در حالت دفاعی قرار دارند یا که عملیات را برای نابودی لانه‌های مخالفان مصالح دولت آغاز کردند، عبدالصبور نصرتی، قماندان امنی این ولایت بر رادیو آزادی چنین گفت:
عملیات فعلا در گلتپه داریم، در امام سگ داریم که نیروها هم خط مدافع دارند و هم تعرض دارند. در نقاطی که دشمن آمدند، بالای زوا ما حملات خود آغاز کردیم و از او ساحه کشیده شوند و ضربات محکم برشون وارد شود.
عبدالواسع باسل، سخنگوی والی کندز بر رادیو آزادی گفت که در منطقه گلتیپه کندز و ولسوالی قلعه‌زال با تعداد 43 تن از مخالفان مصالح دولت کشته شدند و علاوه کرد که در این درگیری 8 تن از منصوبین نیروهای امنیتی کشته و 16 تنشان زخمی شده اند. مقام‌های محلی بارها گفته بودند که در برخی از ولسوالی‌های ولایت کندز طالبان، جندلا و داعش فعالیت‌های آموزشی و رسمی دارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. مشران جرگه افغانستان می‌گوید که توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا باید لغو گردد. شماره از اعضای این جرگه روز یکشنبه از وضعیت امنیتی این کشور ابراز نگرانی کردند و با اظهارات تند توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را بی‌فایده خواندند. آرزو قیاسی در مورد گزارش می‌دهد.
بدن بالای افزایش ناامنی‌ها در کشور، مشران جرگه افغانستان خواهان تجدید نظر در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا شد. شماری از اعضای این جرگه روز یکشنبه در نشست عمومی با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی کشور گفتند که اگر با امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا امنیت افغان‌ها تأمین نگردد، پس این توافقنامه به نفع کشور نمی باشد. حسیب الله کلیمزه، یک عضو مشران جرگه، در مورد گفت که اگر آمریکا نیروهای امنیتی افغان را درست تجهیز نمی کند، باید توافقنامه دفاعی و امنیتی با آن کشور لغو گردد.
اینها چی گونه همکاری میکنند؟ تجهیزات قوی به اردوی ما نمیدهند. اگر ایالات متحده آمریکا با قرارداد آماده نباشد، بیرون شوند، از کشور برایند. شورای ملی افغانستان صلاحیت امضا و لغو قراردادهای امنیتی و استراتژیک را دارد. در روزهای نزدیک این را تصویب میکنیم که یا قرارداد لغو و یا هم از نیروهای امنیتی ما حمایت کنند. اینها دنبال صلح نیستند و قسم یاد میکنم که داعش فوج آمریکا است.
از سوی دیگر، مای زوبلی، رئیس کمیسیون سمه، شکایت مشران جرگه تاکید میکند تا در رابطه با علت عملی نشدن این توافقنامه، محمد حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، هفته آینده به مشران جرگه فراخوانده شود.
پیشنهاد من در رابطه با توافقنامه امنیتی به مجلس محترم این است که جناب اتمر صاحب مشاور شورای امنیت را در جلسه فوق‌العاده دعوت کنیم، با آن در مقابل مطبوعات عرض بزنیم که موقف شما در مقابل پیمان چی است؟
قبل از این نیز ولسی جرگه افغانستان خواهان تجدید نظر در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا شده است. به باور اعضای این جرگه، توافقنامه امنیتی با آمریکا به نفع این کشور نبوده است. اعضای مشران جرگه وضعیت امنیتی فعلی این کشور را نگران کننده خوانده و متحدین بین المللی افغانستان را در این خصوص مقصر می دانند. شورای ملی افغانستان در حالی از افزایش ناامنی ها در کشور ابراز نگرانی کرده و امریکا را به عدم همکاری در این خصوص متهم می سازد که در این اواخر گزارش های متعددی از وضعیت وخیم امنیتی از ولایات مختلف کشور به نشر رسیده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:44 دقیقه شام به وقت کابل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیته مستقل ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه علیه فساد اداری اراده قوی ندارد. مسئولان این کمیته روز یکشنبه هنگام نشر گزارش 6 ماهه در مورد فساد اداری گفتند حکومت استراتژی به خاطر مبارزه عملی علیه فساد اداری را در اختیار ندارد. در عین حال اجمل عبید عابدی سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت وحدت ملی در خصوص مبارزه علیه فساد اداری تلاش می کند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
با آنکه مبارزه علیه فساد اداری در صدر اجنده حکومت وحدت ملی قرار داشت، اما حالا انتقادهای وجود دارد که تعهدات حکومت در این راستا تنها در حد یک شعار باقی مانده است. کمیته مستقل ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید حکومت وحدت ملی با تعهداتش در قبال مبارزه علیه فساد اداری کوتاهی کرده است. دکتر راشد بهروز رئیس اجرایی این کمیته روز یکشنبه در کابل گفت به خاطر مداخله مقامات بلند رتبه در سارنوالی و محاکم نیز زمینه فساد مساعد گردیده است. آقای بهروز گفت حکومت به خاطر مبارزه علیه فساد اداری استراتژی ندارد.
روند مبارزه علیه فساد اداری با توجه با گستره فساد در افغانستان کافی نیست. حکومت عملا در یک خلای استراتژی و یا ورای یک اجندای مشخص کاری برای مبارزه علیه فساد، یعنی ندارن یک اجندای مشخص را.
مسئولان این کمیته همچنان گفتند که در بررسی قضیه کابل بانک هم پیشرفت‌های لازم صورت نگرفته است. به گفته آقای بهروز تا هنوز نیز از پول‌های بیرون شده کابل بانک 178 میلیون دلار آن به دست نیامده است. در همین حال مقامات ریاست جمهوری میگویند حکومت وحدت ملی از آغاز کارش اراده سیاسی برای مبارزه علیه فساد اداری دارد. اجمل عبید عابدی سخنگوی ریاست جمهوری روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت فساد اداری برای حکومت وحدت ملی قابل قبول نیست.
حکومت وحدت ملی از روز که ایجاد شده نه تنها در مقابل فساد اداری خاموش ننشسته، بلکه تمام اقدامات لازم به خرج داده و چیز تعهد ما در راستای مبارزه علیه فساد اداری این است که حکومت وحدت ملی هیچ گونه فساد تحمل کرده نمی‌تواند.
با باور تحلیلگران افغان، تأخیر در اعلان کابینه، موجودیت سرپرستان در ولایات و برخی ادارات از جمله عوامل اصلی افزایش فساد اداری در کشور می باشد. آنان می گویند که رهبران حکومت وحدت ملی باید با تعهدات قبلی خود در راستای مبارزه با فساد اداری عمل کنند. در غیر آن، به گفته آنان، فاصله میان حکومت و مردم بیشتر خواهد شد.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
نهاد آزاد ابتکار مدنی برای صلح میگوید آنان دریافتند که در شمار ولایات کشور در بد دادن دختران کاهش یافته است. مسئولان این نهاد روز یکشنبه در نشست مشترک با شمار از علمای دینی گفتند که پدیده بد دادن دختران خلاف ارزش‌های اسلامی بوده و آنها تلاش می‌ورزند تا اذهان مردم را روشن سازند. عالمان دین نیز بد دادن دختران را یک عمل ناپسند و خلاف احکام دین اسلام می‌دانند. همیرا الکوزی گزارش می‌دهد.
نهاد آزاد ابتکار مدنی برای صلح علت کاهش بد دادن دختران را در شمار ولایات افغانستان بلند رفتن سطح آگاهی مردم در مورد این پدیده می داند. مسئولین این نهاد روز یکشنبه گفتند همه پرسی را در 3 ولایت افغانستان انجام دادند و معلوم شده است که آمار بد دادن دختران در این ولایات کاهش یافته است. در این همه پرسی آمده است که باشندگان این ولایات بد دادن دختران را محکوم نموده و آن را یک رسم ناپسند خوانده اند. خاطره اسد مسئول بخش ارزیابی این نهاد در مورد به رادیو آزادی گفت
این پروژه در حدود بیشتر از 12 ماه میشه که آغاز شده و برنامه متعددی را ما به خاطر کاهش میدستم راه اندازی کردیم و فعلا هم در جریان است. ما ورکشاپ های آموزشی داریم، ما کنفرانس ها در سطح ولسوالی ها داریم، کنفرانس بین شورای علما داریم، بین بزرگان محل داریم و در کنفرانس های ما مکمل بحث است بین مردم که بتونن خودشون بین خود بحث کنن و یک راه حل خوب منطقی در سطح ولسوالی خود به خاطر کاهش رسم بد دادن اخصان و به خاطر کاهش خشونت علیه زنان در کل پیدا کنند.
نهاد آزاد ابتکار مدنی برای صلح میگوید این سروی به اساس مصاحبه با حدود 20,000 تن از زنان و مردان در 9 ولسوالی ولایات کابل، پروان و پنجشیر انجام شده است. به گفته آنها بد دادن دختران خشونت علیه بشر است و مردم و حکومت باید در مناطق مختلف جلو این پدیده را بگیرند. شماره از زنان که در این نشست حضور داشتند گفتند که جرم عمل فردی بوده و قوانین اسلامی و مدنی به هیچ کس اجازه نمی‌دهد که به نام بد دادن دختران فرد مجرم را آزاد کنند. آنان گفتند که در ولایات کابل، پنجشیر و پروان سطح بد دادن نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته و لازم است که به خاطر جلوگیری این پدیده در ولایات دیگر نیز برنامه‌های آگاهی عامه عملی شود. فرشته یک تن از این زنان به رادیو آزادی گفت
بد دادن اگر از جمله خشونت های بسیار شدید به حساب میرن کابل ما نمیتونیم مقایسه کنیم با سایر ولایات دیگر، یعنی اثرگذار زمان میتونه که ما همین کنفرانس های خود را یا همین آگاهی ورکشاپ ها را ما در ولایات بگیریم.
شماره از عالمان دینی که در این نشست حضور داشتند مخالفت خود را با رسم بد دادن دختران ابراز کردند. عبدالواسی صافی یک تن از عالمان دینی به رادیو آزادی در مورد گفت
قرآن اجازه نورکوی، حدیث اجازه نورکوی،
قرآن اجازه نمیدهد، حدیث اجازه نمیدهد، اجماع اجازه نمیدهد و ما هم باید از این کار اجتناب ورزیم که باید بد ندهیم و برای هر دو طرف دخیل در این گونه قضایا رنج پیدا می شود و باید از این کار صرف نظر کنیم.
در شمار از مناطق افغانستان در برخ موارد موضوعات قتل، روابط نامشروع جنسی و فرار برخ از زنان با مردان از سالهای متمادی با بد دادن دختران حل شده است. کارشناسان میگویند عدم آگاهی مردم، فقر و بیخبری از قوانین اسلامی و مدنی علت اصلی پدیده بد دادن دختران در افغانستان به شمار می رود.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
انجمن اجتماعی دادخواهان افغان روز یکشنبه به مناسبت فرارسیدن هفته ثور تصاویر شماره از افرادی که در این روز کشته شدند به نمایش گذاشت. مسئولان این انجمن میگویند که در این نمایشگاه به تصاویر به نمایش گذاشته شده که مربوط به قربانیان 14 اخیرند. جزئیات بیشتر در گزارش از نیکین جهان آرا.
هفت و هشت ثور در افغانستان همساله از سوی برخی از انجمنهای اجتماعی و مردم عام روزهای سیاه گفته می شود، اما این بار عکس‌های شماری از قربانیان به مناسبت این روزها به نمایش گذاشته شد. این نمایشگاه روز یکشنبه در نزدیکی دروازه جنوبی پوهنتون کابل برگزار شد و مسئولان آن میگویند که هدف از راه اندازی این نمایشگاه تقبیح جنایات در 4 دهه گذشته است. در این نمایشگاه عکس‌های مسافران، اطفال، زنان و جوانان دیده می شود. ویدا احمد رئیس انجمن اجتماعی عدالت‌خواهان افغان به رادیو آزادی گفت که هدف آنها از برگزاری این نمایشگاه افشای جنایات 4 دهه گذشته است.
از 4 دوره جنایاتی که در افغانستان صورت گرفته، سرآغاز جنایات کودتای هفته ثور توسط خلق پرچم است، و هدف ما از افشای جنایات که در 14 هست صورت گرفته تنظیمای هشت ثوری است و همچنان طالبا و کسایی که در دوره کرزی در قدرت بودن اونا در رأس قدرت هستند. خاطر تخریب جنایات از اینا ما این نمایشگاه را برگزار کردیم.
خانم احمد افزود برخی از افرادی که در سازماندهی جنایات 14 گذشته دست داشتند تا به حال نیز در حکومت و در رأس قدرت قرار دارند، اما تعدادی از مردم که بعد از حادثه 7 و 8 ثور نزدیکان خود را از دست داده اند میگویند که حکومت عاملین این جنایات و ناقضین حقوق بشر را محکمه نکرده است. مردم عام نیز 7 و 8 ثور را روزهای سیاه دانسته و این روزها را سرآغاز بدبختی ها میخوانند.
پدرم در سال 1357 گم شده و دیگه عکسش پیدا کردیم و خاطر دیدن از اومدیم. وقتی که ما عکس پدر خریدیم و اون جنایت هایی که در اون سال شده به یادم آمد. ما از این حکومت رو خواست نداریم چون تقسیم قدرت جور نمیم. ما چی از آن خواست داشته باشیم. خود از یاد این جنایت دست دارم. ولی در وزارت ها هستند، در رست دولت هستند، در حکومت هستند، در پارلمان هستند، در تمام جای هستند یا؟
7 و 8 ثور نشان دهنده پیام محرومیت مردم افغان است. والا خیلی خراش است برای آدم همچین تصویر را آدم میبینه. دولت خواست نمیسته که واقعا امنیت بیاره و گذشته خودت مطالعه کنه تا بتونه آینده خود از روی گذشته خود تحلیل کنه.
هفته ثور مصادف است با کودتای رژیم کمونیستی در مقابل سردار محمد داودخان اولین رئیس جمهور افغانستان و هشت ثور روز موفقیت مجاهدین در برابر حکومت دکتر نجیب الله می باشد. مردم نظرهای متفاوت دارند. آنها می گویند که در هفته ثور نظام سردار محمد داودخان سرنگون شد و در هشت ثور با آمدن مجاهدین جنگهای داخلی در افغانستان آغاز گردید. آنها می گویند در 4 دهه اخیر در افغانستان جنایات مختلف صورت گرفت و عاملین این جنایات نه تنها محاکمه نشده اند بلکه برای برخی آنان کرسی های مهم دولتی داده شده است. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
ساعت 6:55 دقیقه شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده های عزیز، اگر میخواهید از تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوین، پس با رادیو آزادی باشین و همچنان صفحه اینترنتی ما را هم فراموش نکنین. آدرس ماست azadiradio.com و همچنان رادیو آزادی را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنین. و حالا در گزارش از جهان میشنوید که در حال پس لرزه شدید زلزله امروز نیپال را تکان داد که رقم تلفات ناشی از زلزله دیروز در این کشور به بیش از 2300 تن رسیده است. مقام ها گفتند این رویداد حداقل 4700 زخمی بر جا گذاشته است. جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد ستار فروغ تقدیم میکند.
اداره زمین شناسی امریکا گفت که مرکز این پس لرزه به شدت 6.7 درجه ریشتر در شمال شرقی کتمندو پایتخت نیپال در نزدیک سرحد با چین بوده است. زمین تکان خورد و مردم با سر و صدا به طرف فضای باز دویدند. این پس لرزه شدیدترین پس لرزه هایی بوده که به دنبال زلزله دیروز در کتمندو رخ دادند. 17 جسد از کمپ در کوه اورست دریافت شدند. در اینجا صدها کوهنورد گیر ماندند. بر اساس گزارش ها ده ها هزار تن از باشنده های شهر کتمندو شب را در فضای باز سپری کردند. عملی نجات سحرگاه امروز خیمه ها و دیگر وسایل را توسط لاری ها و هلیکوپترها انتقال داد. مردم در بسیاری جاها با دستانشان برای نجات افراد از زیر آوار ساختمان های تخریب شده تلاش کردند. لرزه های این زلزله در شمال هند، بنگلادش، منطقه تبت چین و پاکستان نیز احساس شده است. به اساس گزارش دست کم 60 نفر خارج از نیپال جان باختند. این زلزله یک منطقه خیلی پرنفوس نیپال به شمول کتمندو پایتخت این کشور را تکان داده است. چندین ساختمان به شمول معبدها و برج‌هایی که قرن‌ها قدامت داشتند چپه شدند. هنگام وقوع زلزله بیش از 1000 کوهنورد در آغاز فصل کوهنوردی در کوه اورست موجود بودند. جیم دیویدسون یک کوهنورد در صفحه توییترش نوشته است که پس لرزه زلزله از زلزله دیروز کمتر شدید بود، اما سبب تکان دادن قطعات بزرگ یخ و سرازیر شدن برف کوچ ها شد. سازمان ملل متحد میگوید شفاخانه ها در دره کتمندو خیلی مزدحمند و فاقد اتاق برای نگهداری اجساد و وسایل اضطراری میباشند. گروه های امدادرسان گفتند برای اعزام مددرسان ها به نیپال جهت تهیه آب آشامیدنی، وسایل حفظ و صحه و غذا آمادگی می گیرند. امریکا، بریتانیا و پاکستان شامل کشورهایی می شوند که در عملیات جستجو و نجات کمک کردند. نیپال میان هند و چین موقعیت دارد. این زلزله از سال 1934 به این سو شدیدترین زلزله در نیپال به حساب می آید. در زلزله آن سال بیش از 8500 نفر جان باخته بودند.
تشکر فراوان که تا حالا با رادیو آزادی بودین. شنونده های عزیز، در آغاز مطالب خبری ما شنیدین که پس از درگیری های دو روزه مخالفان مسلح منطقه گلتپه شهر قندوز تصرف کرد. این منطقه در حال از سوی مخالفان مسلح تصرف شده که در اواخر ناامنی ها در کشور افزایش یافته. چنانچه وضعیت مشران جرگه افغانستان واداشت تا فیصله کنند یا بگویند که توافقنامه امنیتی و دفاعی باید لغو شود. شنوندگان عزیز، تشکر که تا حالا با ما بودین. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسه. شب خوش برای هر یک از شما ایزان آرزو میکنم. خدا نگهدار شما.